په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو. خو پیل یې له خدمونکو سرالم مومن د وړاندې کې
مبدن خبرونو سرټکی د بره جنوبي وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت وهلې. د بلوچستان په واشک ضلع کې یو بس جوړې کڼې ته پرېوتې چې په خلک تر لږه 40 کسان مړه شوي او د طالبانو حکومت د دوه راتلونکي غونډې ته مختاتانه هیله څرګنده کړې. اوس خبرونو تفصیل. د بره جنوبي وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکو کی نن په ووم ورځ هم د خپل غوښتنو لپاره په احتجاجي پرلت ناشتي. د پرلت مشر ساجد مسید پرون مشال ډوته و چې له حکومت د غوښتنو لري چې د دوی په سیمه کې موبایل شبکه بحال کړي او دوی ته د هغو کورونو معاوضه ورکړي چې د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې لنګ شوي دي.
درنه اول مطالبه د نت ورک تو چې پشاول شه میج 2017 نه رغلی تر وسه پر د میج د نت ورک مسله دو کډان کورینا چې کیم وی اغه موعظه تر وسه پر د میج وا خالته نه ملاو شوی دو.
د شوال پر لطوال د غوښتنه هم کوي چې په سکولونو کې د استادانو او صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کول لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې هلته کې موجود ځینې هسپتالونه په بشپړ توګه بند دي. بلخو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشپاق خان مشال ډوته ویلي چې د شوال سیمې د اوسیدونکو له مسلو خبر دی او د حلولو لپاره به ډېر زر ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې له تربت څخه کوټې ته تلونکو د مسافرو بس په واشک ضلع کې جوړې کندې ته پرېوتې چې په کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د واشک مرستیال کمشنر نعیم عمرانی مشالې ډوته په لیږلي پیغام کې ویلي دا پیښه چې نن سهار وختي رامنځته شوې په کې 20 کسان جوبل هم دي. د په خبره په جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي په ټرافیکي پیښه کې وژل شوي زیاتره کسان د کوټې، کیچ، کراچۍ او پېښور اوسیدونکي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او دا راس پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي چې پکې ګڼو کسان ته مرګ ژوبله وړي. د مې په 20مه اهمو د خیبر پښتونخوا په شانګله کې یو ګاډی کندې ته لوېدلې وو چې له وجې د یبې کورنۍ اته تنه وژل شوي وو. د خبر پښتونخوا د مومند ضلع د سات څانګې چارواکي وایي چې د لشمین یا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. د مومند ضلع د سات څانګې چارواکي ډاکټر رشید خیات نن مشالې ډوته وویل چې د لشمینیا ناروغۍ د خوروونکو ماشو د وژلو لپاره د سپرې بندوبست کوي. د په خبره د ناروغۍ د علاج لپاره یې دوایانې هم راغوښتې دي. د مومندو د پنډیالې یو ډاکټر افتخار خان مومند مشالې ډوته وویل چې یوازې په دغه سیمه کې د لشمینیا ناروغانو شمېر له 200 زیات شوی دی. البته په دې اړه لا هم سرکاري شمېرې مخته نه دي راغلي. افتخار خان مومند زیاتوي چې لشمینیا ناروغي د یو خاص ماشې د چلو له وجې خپریږي. خو د په خبره د دې ماشو د وژلو لپاره حکومت تر دې دمه هیڅ بندوبست نه دی کړی. د پاکستان پخې حکومت په اسلام آباد های کورټ کې د لدرکا کشمیري شاعر احمد فرهاد گرفتاری ظاهره کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې نن د لدرکا شاعر احمد فرهاد د بازیابۍ کیس اوریدنه وشوه. پر دې موقع حکومتي څارنوال منصور عثمان اوان عدالت ته وویل چې احمد فرهاد نیول شوی او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په د کورټ تحصیل کې د پولیسو په حراست کې دی. سارنوال د فرهاد خلاف د تانی ریپورت هم عدالت ته وړاندې کړ. خو تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې فرهاد له هغوی سره نشته او د پیدا کولو هڅې کوي. احمد فرهاد چې په ټولنیزو رسنیو د جبري له درکیو پر ضد پوسټونه کول د مې پر 15 شپې مهال په اسلام آباد کې له خپل کوره وتښتول شو. خو تر پرونه پورې د هغه د له درکه کولو مسؤلیت چا نه منلی. البته د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د نوموړي د کورنۍ ځینې غړو د هغه د له درکې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کوو. خو پاکستان دفاع وزارت عدالت ته ویلي وو چې استخباراتي ادارې هغه نه دی وړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوه راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان د ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې. وړاندې راغلي د دوه د لومړۍ او دویمې غونډې پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو تعامل کې مثبت بدلون راغلی. د طالبانو بلوڅ وزارت وایي ټاکل شوی د دوی استازي د دوه د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوه د مخکنی غونډې د 2013 کال په مې او د 2013 کال په فبروري کې جوړې شوې وي. ټاکل شوې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. او اخری خبر د سپورټس، د پاکستان او انګلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل ورځې لوبلړۍ اخری میچ سبا دی. ټاکل شوی میچ په د پیخور پر وخت او ماښام 10:30 بجې د برتانیا په اول کې شروع کیږي. د څلور میچونو د سیریز یو لوبه انګلند ګټلې او دوه لوبې یې د باران له وجې ونه شوې. بلخو د پاکستان او انګلند ښځو کرکټ لوبډلو ترمنځ درېم ورځنی میچ نن په کیمسپورټ کې د پیخور پر وخت مازدیګر 5 بجې پیلېږي. د دې سیریز لومړی میچ انګلند ګټلې او دوهم د باران له وجې سرته ونه رسید. دا تر دې مهال مشال خبرونه
مول اسرا عالم ممند اورېدل. اوس پر شو رپورټونو ته د بر جنوبي وزستان د شوال اوسېدونکو له تیرو شپږ ورځو راهیسې هم په هغه سیمه کې احتجاجي پرلت وهل دی. دوی له حکومت غواړي چې امنیتې ټینګ کړي او د انټرنیټ تر څنګ د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. د شوال د ځایي مشرانو په خبره په 2018 کال کې خپل سیمې ته ستانه شوي دي، خو لا هم حکومت دوی پرمختیايي چارو ته لازمه توجه نه ده کړې. بلخو دا غزلې یو انتظامی افسر ویلي چې حکومت د شوال د خلکو له غوښتنو خبر دی او د زر پوره کولو هڅه به وکړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه اوسیدین کی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سیمه خلک یې په احتجاجی درناکشه پلاتی وحالی دی او د حکومتي چارواکیو نه د موبایل نیټورک، تعلیم، صحت سہولتونو سره د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د دغې احتجاجی درنې یو مشر ساجد ماسید په دغې براکشه ویایي.
2017 نا رغلی سرویس پر د میج د نتورک مسله دو ته حکومت نه دا مطالبه کوي چې میج دا دغه د نتورک مطالبه زر نظر حل. په 2017 شه د میج د ډانګ کورې سروې وشول، ډانګ کورینا چې کیم وی اغه موعظه سرویس پر د میج وا خلته نه ملاو شوې دو. میج د حکومت نه دا مطالبه کوي دا چې کیم د سروې ټوکن یشي دی په دغه د عملی اقدام شری شي او دا زر نظر کلیر شي.
شاول سیمه احتجاجی درنی ببل مشر جمیل ماسید خبر هم وروئی.
اپریشن ابا چې کله هم علاقه تتللی دی وسه پر د می شاول ته حکومت په هیڅ قسم توجه نه دور کړی چې ما درنه نوسته دو په تحصیل شاول شه چې وته کومې نه یی چې دغه په متفقه باندې کښنولې دو چې د می زو کیمې د حکومت نه غشتنې دي چې کیم بند سکولین دي چې دغه کیم ټیچرون دي او هغه وخپل سکولین ته حاضر شي او خپل سکولین ابوت کو، یعنی د کیم بیا چودو او پاګه شي ډاکټرون غیر حاضر دي. نر درې می میش دا هم طالبات دو چې ورته میشتا ډاکټرون حق شینی او پنا بچ کیم دوا د مول اسپیټل نه دی چې اپ مکمل تور باندې باندې صرف تنخی ورته ملاویږي او د وس پر ډاکټر یې په باندې نست. نو دا د میزه مطالبه دی کچیر غور پیونه شي به امیش کدای شي مخ شه قدم وخلی.
د شاول سیمه احتجاجی درنه غشتنه په براکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان سره تماس ونی ولی هغه په ځواب کې وویل چې د شاول سیمه احتجاجی درنه غشتنه نه خبر دی او زرو د شاول سیمه اوسیدین کې د ژوند نیمګړتیاوی پیرا کول د پوراو ګامونه پورته کوي او د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده سیف خان د شاول سیمه اوسیدین کې احتجاجی درنه غوښتنه په براکش مشال ریډیو ته وویل.
هایر افسر امید ده چې د شاول هم ډیر زر نظر وي اون ایر کوي. د سرو خبره د وفاق سره د ټول د بیا پیسې تړلې دي او بیا کوشش دا کوي په نشنل اسمبلی شي او بیا په سنټ شي چې بیا په دغه بجټ شي پیسې وټاکشي. په لږونه کا سکیورټي حالات شکړ او بیا مزید دا سہولیات چې کنه خلک ته خپل دی.
د شاول احتجاجي درنې مشرونو مشال رادیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی پنځه وشتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د کورمی ځینو قبیلو د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه منګلو، خروټو او زدرانو د مې پر ویشتمه کړې ول. حکومت یې غوښتي چې اول د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي حکومت د دوی د سیمې د یو سکول او ځینو سړکونو جوړولو تر څنګ له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره لارې هم ورته خلاصې کړې. بلخوا حکومت ویلي د جون له درېیمې نېټې نه له افغانستان سره پر پولو پرتو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیلوي. د سیمې ځینې دینی عالمان ماشومانو ته د پولیو څاڅکو نه ورکولو پریکړه غندي. ضلعي چارواکي بیا وایي چې له قومي مشرانو سره به خبرې کوي او حالات به سم شي. طارق اورغزی معلومات راکوي.
د مرمه زای مشر خان مرجان وای دای زکه وکړل چې حکومت هغلته بنچوي سکول بیرته خلاصولو لا پاکستان د افغانستان پکتیا ته ورغلی د گوی سپینه شګه او مرغې کندو لارې بیا پرانستلو. په کانډ خلو کې پر خړه د نوی پل تعمیر او په مختلف وختونو کې به درکه شوی کسان را پیدا کول غوښتنې ورسره ونه منلې.
حکومت هر قانون ته متیار یو کای مو جوړون ووري نو د حکومت هڅه قانون ته متیار نه یو تیار کنه. دا بندوبستی خبرې دي چې پاس گاوه تر گاوه مرغو سپینه شګه د لاري مت پلان نه کنه خلاصې وي. نن مونې باندې کاندیدات تور دتا و شوالو کی اتره په روړ دا حالات دي. سکول مو کول پرا شو چې نه خلاصېږي.
په کورما کې پر دریم جون د افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو 44 علاقو کې به خصوصی کمپاین پیلېږي. یاد کمپاین به 15 ورځې وي چې په کې تر 15 کالو پورې د علاقو شاوخوا 4000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تر دې مخکې په ټوله ضلع کې د اپریل 9 لا پولیو ناروغۍ څخه د بچو لپاره کمپاین شوی و. په تیر کمپاین کې هم یاد قومونو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکړي. په داسې صورتحال کې چې په ملک کې د پولیو وایرس شتون لري خو بیا هم د خپلو سیاسي، ولسی او ټولنیزو غوښتنو پوره کولو لپاره لا څاڅکو انکار کیږي. دینی عالم مفتی اختر اورکزی دغه رویې ته ښه نه ګوري او مشال لوډیو ته وایي زموږ مذهب هیڅکله اجازه نه ورکوي چې څوک د خپلو ماشومانو ژوند لا خطر سره مخامخ کړي.
بچی د تعلیم نه هم محروم شي نو بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي نو ماته دا ښکاري چې دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول.
بلخوا په برکورما کې مرستیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 28 مې ویلي د یاد قومونو خلک چې په کم ځایونو کې پراته دي هغلتا ترکیاتی کرونا ډیر کم شوی او مسلې د هغوی واقع شته. خو بیا هم د هر څه د پولیو کمپاین سره نو تړل پکار ځکه چې ماشومان یې له یاد ناروغې متاثره کېدای شي. حفیظ الله زیاتوي په راتلونکي ترکیاتی فنډ کې د هغو ځینې مسالې په پام کې نیولې خو چې کمې نورې دي نو هغو ته د حل لار کتلو لپاره ضلعي انتظامیه د سیمې سیاسي او نور متعلقه کسانو سره په تماس کې ده. چارواکي دا هم وایي څومره پورې لا پولیو څاڅکو د انکار خبره ده نور سره وخت شته چې تر کمپاین شروع کېدلو مخکې یاد قومونه خپل احتجاج ختمولو ته رضا کړی.
دا د خپل خلک د مونږ به مددي مسلې ادروایز عمل کو. دا د پولیسو سره د اټچ کول لازمي سيزونه دا خو خنه لګي خیر بشي. مسلې مونږ سره په نالج کې دي. مونږ سبانه ورکینګ هم کړی دي سبا نورم کو ان شاء الله.
د صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه د مې پښپوګشتما یو نوې د پولی مرس کیس مخې ته تر راتلو پس په ملک کې سږ کال د غشمیرا دریو تر رسیدلې چې دا ټول په بلوچستان صوبه کې دي. د ذکر ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یو ځنې ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ممندو په پندیاله او یوشمر نورو سیمو کې ماشومان ته لشمینیا ناروغي لګیدلې ده چې د یو خاص رقم ماشی لچچلو کیږي. د هغه سیمې خلک شکایت کوي چې په هسپتالونو کې د دې ناروغۍ واکسین نشته. د پندیاله یو ډاکټر وایي د لشمینیا واکسین ګران دی او له بازاره یې غسل دی غریب سړی د وس خبره نه ده. د ممندو خلک له حکومت غواړي چې هسپتالونو ته د واکسین ورکولو ترڅنګ په سیمه کې د ماشو ضد سپری هم وکړي. د شانواز ترغزی رپورټ اورو.
د مومندو په پنډیالی تحصیل کې لشمینیا ماشی په لسګونو ماشومان چیچري. دغه تر سرکاري واکسینو د نشوالي د وجې زیاتره خلک غیر سرکاري روغتونونو او یا بیا ډاکټرانو له ماشومان بوزي. تر دې وختې کوټلې شمیره خونه د معلومه. البته دغه سیمه یو ډاکټر افتخار خان مومن مشال ریډیو ته وویل د متاثر شویو ماشومانو شمیره د 200 نه زیاته ده.
د دوه کله مخکې د لشمینیا بالکل ونه څومره خلک د هغې په وس نه راځي. یو ویل چې کوم دیوس د دې راځي تقریبا 3000 روپۍ منی یو ملاویږي. 30 cc نو غټو ته 5 cc او 4 cc لګي او وړو ته چې کوم دی 2-3 cc لګي. نو د خلک سره 8000-7000 خرچه پرې دی. ولله که د هغې په سره دای کیږي وس کیږي. ما سره دوه ماشومان داسې دي چې هغه ته زه فری مې وته هغه ویکسین وکړه.
پنډیالې د محمد په منځ کې آباد تحصیل دی. دغلته د غرونو منځ کې هوارې او خاورین ځمکې هم شته. د افتخار خان په خبره د لشمینیا ماشی د چیچرونو ماشومان متاثر کیږي. ولای هم کوم داسې غم نه دی شوی چې ګنې دغه ماشی ختم شي. د پنډیالې د نذیر مومن څلور ورونو هم ماشو چیچري. هغه وویل د خپل کور کې د ماشو دوای شیندلې ده خو د ورونو کورنۍ جدا دي او هغوی دغه دوای نه ده شیندلې. نو ځکه هم د ده په خبره چې ماشومان ماشو چیچل.
د یو ماشوم د پوزې د غوښه چې کوم ده مکمل ختمه شوې ده. مخ باندې چاپونه جوړ شوي دي. ډېر زیات تکلیف دی. ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زموږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمینیا متاثر دي. حکومت نه موږ بار بار مطالبه کوله خو اوس پورې لشمینیا چې کوم ویکسین دي هغه په زموږ په بیچو کې نو.
د دانشکول ناصر خان مشهد ریډیو ته وویل ویکسین خو په ناروغۍ کې فایده ورکوي خو هغه د ماشو د مخنیوي لپاره نه دی. د وویل چې د ماشو مخنیوي په کار دی. نو هغه څنګه
لاول خو ویکسین مونږ ته ملاویږي نو زموږ بدابت قسمتي ده چې زموږ کوم هسپتالونه دي غلا نه شو یا پنډلې شو هغه کې نو ورکي. نو دا مهرباني دی وکړي چې چرته په دې باندې د سپری تنظیم وشي او دا ختم شي نو هغه د علاج کوي.
د محمد دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر رفیق حیات سره د رابطې په وخت هغه مشهد ریډیو ته وویل دوی د سپری د دوای ترڅنګ د ویکسین غوښتنه هم کړې ده او امید شته چې لنډ وخت کې ورته د تحصیلونو د روغتونونو لپاره هم دوایان ورکړی شي.
کوم ډېر چکټ کوارټر هاسپټل دی پای کې علاج شروع دی. مخکې زموږ سره انجکشنز ډیرو نه کې موږ په هاري تحصیل کې یو یو ټریټمنټ سنټر کولاو کړو. اوس څنګه انجکشنز زیات کمې دي نو اوس موږ په صرف په ډیسټریکټ کوارټر هاسپټل کې ټریټمنټ سٹارټ کړی دی. باقي ټریټمنټ لپاره بیا موږ پیشنټ ریفر کوو نصیر الله بابر هاسپټل ته چې کوم سیټي هاسپټل دی په کوارټر روډ باندې. هلته نه موږ صرف پراپر سنټر دی لشمینیا ټریټمنټ سنټر لپاره نغې ته موږ ریفر کوو.
لشمینیا ماشي نه یوازې په پنډیالې کې بلکې د محمدو په دویزو او تر د امبار پورې ماشومان هم چیچري. د افتخار خان په خبره خلک زیاتره په خپلو پیسو دوایان راغواړي خو د دوایانو ملاوېدل هم مشکله وي. نو ده غوښتل چې د صحت محکمه باید سرکاري دوایان راوړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې ګرمي زیاته شوې او خلک د بجلی لوډ شډینګ په تنګ کړی دي. د کوارټ یونیورسيټي د هنګو کیمپس د کوونکو کی شکایت کوي چې د بجلی او د څخلو د اوبو نشتوالي د دوی زده کړې اغېزمنې کړې دي. د دې زده کوونکو یو مشر وایي سربیره پر دې چې سیمه تیل او ګیس پیدا کوي دوی د ژوند په بنیادي اسانتیاو پسې کړېږي. بلخوا د پوهنتون مشر وایي چې د زده کوونکو د ستونزو د واري هڅه کوي خو د زیاتوي چې د بجلی د لوډ شډنګ مسله په اختیار کې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د هنګو کیمپس د ځینو زده کوونکو امتحانونه هم روان دي. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورټ کې.
د کوهارت پوهنتون هنګو کیمپس د کون کی وای یاد پوهنتون کې د اسانتیاو کموالی لوجې نه یوازې جون ګران شوه بلکې د زده کړو بهيري هم اغیزمن شوه دي. د یاد پوهنتون زده کوونکی حضرت عمر مشا ریډیو ته ویلي دوی ته لوی ستونزه د بجلی او د سخلو ده اوبو ده
چې دی کې کوم استل کې ټیچرون دی پلس سټوډنټون دی غوته ډیر زوړ تکلیف ده او غ سره سره څومره نن سبا خو ډیجیټل دور ده په دې کې چې بجلی نه وي نو یو کار ممکن نه ده نو ټولو نه غټه مسله خو بجلی ده او غ سره سره اوبه سخنو ته اوبه نشته دی چې سټوډنټ تګ شي کلاس والی غدا بعد غ اوبه وسخي
د زده کوونکو ځایي مشر محمد فیاض وای هنګو ضلع د تیل او د ګیس تولیدي سیمه ده باید چې په صوبایي او قومي اسمبلۍ کې د سیمې استازي هنګو ته خپل حق راوړلو لپاره کردار ولوبوي او د پوهنتون زده کوونکو او ښوونکو ته ورپی خوستونزو هوارولو لپاره دي ګمونه پورته کړي
تاسو هغه نه چې مونږ ته د بل حق زمونږ پاواله کوي نه زما د ضلع چې کومه منافد ستاسو ته ملاويږي کوم وسایل دي ستاسو ته ملاويږي نو په بدله کې زما کډیر نه وي دوی 50-60% د دې حل کېدلو کوشش خو لري کنه
په اړه مو د کوهاټ په هنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسور نصیر الدین سره خبرې وشوي نو هغه بیګا نو وخت مشال ډیو ته ویلي په هنتون لا اړه خاص د کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي خو ځینې ستونزې د په هنتون انتظامیه نشي هوارولې ځکه چې دا د صوبایي یا د وفاقي حکومتونو سره تړاو لري
مو هر شای کوهاټ یونیورسيټي حکومت د اس پازول دی هغه مو ورکو خو ځینې د څه خبرې دي فار ایگزامپل لوکل ایریا کې الته بجلی زی ګینټا بجلی وی ګینټا نوی نغه مو په واس کې نه ده چې کوم کار نه شو دي هغه نو ستا سره تعلق نه ده هغه په دې هغه دي ځا خپل حکومت تنظیمي ده حایب صاحب ته تر مسلې حکومت د جلد از جلد حل کی ولی ته مشمان التا ایگزام روان د شپې او غش په بجلی نه وی انده سه وو بو د مسله ده
بل خو ده هنګو ضلع تنظیمي مشر یا ډیپټی کمشنر حیدر حسین 13 ورځ رسنه او ته ویلي په هنتون کې د سخلو د وبو او د بجلی ستونزې هوارولو لپاره اړوند چرواکو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به یادې ستونزې هوارې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مې پر اتويشتم یعنی پرون د سواد په سیدو شریف کې د خزل لپاره جوړې وي کلی کچره کې د سیمې خزو د صحت تعلیم او روزګار په برخو کې خپل ستونزې د ضلع محکمو د افسرانو مخې ته کې خو دی د غونډه د ضلع انتظامی او د یوې نه حکومتي ادارې د ګډو هڅو په نتیجه کې جوړه شوې وه د سواد د ضلع انتظامی او چارواکي داړو خو چې د سیمې د خزل لپاره د ورته غونډو لړۍ به جاری وساتي د کلی کچرات د مشال لړۍ خبريال نیاز احمد خان هم ورغلو او موږ ته پرې دا رپورت را لګړې ده
د سواد په سیدو شریف خزو پارک کې د ځای غیر سرکاري ټولنې ایس آر ایس پی او ضلع انتظامی لخوا جوړ کړی شي کلی کې چهره کې د تاثیر بابوزی خار او کلو ګڼ شمېر خزو ګډون وکړو چې پکې د سیدو شریف مرغزار شګۍ کوکړۍ او نورو سیمو سره تعلق لرونکو خزو ناس د ضلع سواد انتظامی مشران او سره د صحت تعلیم اوبه ورکوونکي او صفایي کوونکي ادارو استادو ته بسلې وړاندې کړې
زمان سره د هیل هیڅ کوم نشته زمان په شه دابات کې مالدار خلک هم دیو دي خو زمو سره چا هیل نه کوي زمو سره هیڅ کوم
څه یا تر خزو د پاکو بو صفائی تعلیم او د بیروزګاری مسلې بیان کړي د سیدو شریف شګۍ اوسیدونکو استاد نسیم اختر رستم مشال ریډیو ته ویل چې دا کلی کې د ماشومانو جنکو یو واستوي سرکاري غیر روایتي سکول دی چې پکې تر 200 زیات ماشومان زده کړې کوي او سلور استادان دي پکې خو دغه تا د تعلیم د محکمې پام د نش برابر دی
زموږ سره چې کومې ټیچران دي هغه هم د ترانسپورت کرای ورکوي هم د بلډینګ کرای ورکوي 21000 روپۍ زموږ سره لري دا او دا ته میاشتو نه دمو ته نه ملایويږي زموږ سره د ټیچران دي چې هغه ته د دوو کارونو نه ملاو شي
د کوکړی مرغزار جان بیگم وای چې هغه چارواکو ته د کلی لوی ستونزې وړاندې کړې چې پکې زیاتره نارینه بیروزګار دي کلی کې بنیادی سہولیات نشته د کلی یو واستوي سکول کې هم ګڼ شمېر مسلې دي
کوکړی کې خو یو مسله دا ده چې سرکو تم خراب دي دا خړګی چیرې شکند د ټولن دا واړه دی ک غټی نه ټوکې بلی ته د بلی نه ټوکې بلی ته او یو پکې د سیګنل مسله ده تاسو ته په خپل پته چې موږ ته یو د ستنول کې د دې موبایل د پاره
کړي کې چهري جوړون کې د غیر دولتي ټولنې نماینده مسرت بیبي مشال لري ته ویل چې خزو لپاره دغه غونډه په دې وجه هم مهمه ده چې خزي خپل او ورسره تړلې مسلې په خپل چارواکو ته وړاندې کړي
د دې لپاره موږ دا یو کلی کچری ارګنایز کله دوته سم مسلې دي دوه اقا مسلې راوچته کی او سوچ خدمات ورکونکو دي واغو مخامخ د دوه مسلې ووري دله په مخامخ په غټې باندې جواب ورکي
کلی کچری کې ناس د بیلابل ادارو نمندګانو د خزو مسلې ووري دي او باز مسلو باندې خزو ته جواب هم ورکو په اخیره کې د ضلع سوات اضافي مرستيال کمشتر ای ډی سی سہیل خان ویل چې د خزو مسلې حل کول لپاره دوی خصوصي دفتر هم جوړ کړي خزې د هغې د لارې هم حکومت ته مسلې وړاندې کولای شي
فسیلیټیشن ډیسک مخکې هم راوچت کړي وو دا نن کلی کچهري دا د هغې کنټینیویشن دی مونږ یو قدم مخکې اغستی وو بیا په منځ کې یو ګیپ راغی اوس دوباره دی نو مونږ به هغه قدم دوباره راوچتوی هغه کیسونه د چا چا سره چې
ضلع انتظامیہ او غیر دولتی ټولنه وایي چې داسې کلی کچهري به د سوات په نورو برخو کې هم کولای شي چې پکې به خزې خپلې او دوی سره تړلې هر قسمه مسلې او مشکلات حکومت ته وړاندې کوي او دغه مسلې حل کول لپاره به وروسته د چارواکو سره رابطې هم کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د راتلونکي مالی کال لپاره د صوبایي حکومت بجټ مسترد کړی دی او غیر حقیقي بدل دی پرون د سپیکر بابر سلیم سواتی په مشرۍ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو وویل تر وفاقي بجټ مخکې د صوبې هغه وړاندې کول د خیبر پختونخوا د حکومت یو سیاسي چال دی بلخوا صوبایي وزیرانو د بجټ دفاع کړې ده ویلي دي چې دوی د ولس د خیر ښېګړې پروژې پکې وړاندې کړې دي تفصیل غلام غوث راکوي
تیر ورځ د بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په بجټ کې لوپاخه د صوبې د خپل حق د مالی پنګو ذکر شوی خو د دې ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت قانوني او آئینی تقاضي نه دی پوره کړی هغه په دغه لړ کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د 2010 نه پس د نوي ان اف سي ایوارډ نه کولو په وجه صوبایي حکومت له وفاقه د خپلې برخې د اربونو روپو ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوی
مخکې به د آبادی په تناسب باندې به وسایل تقسیمېدل دي ته حکومت ملاو شو فیڈرل کے او مرکز کے او صوبے کے او نوغنا باوجود ہم ددی چ کم دی ان ایف سی ایوارڈ اون کو دا ډیر غټه مسله جوړ دی له وجہ کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 ارب روپو نقصان شوی دی 200 ارب
د جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطف الرحمن هم په وړاندې کړې شوی بجټ نیو کې وکړي او هغه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې دا بجټ زکه په حقیقت مبنی نه دی چې اول د وفاقي بجټ نه وړاندې د هیواد یو اقتصادي سروې وړاندې کیږي او بیا وفاقي بجټ وړاندې کیږي او د هغې وروستو بیا صوبایي حکومتونه خپلې خپلې بودیجې وړاندې کوي
د پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې وشو چې د مرکز بجټ نه مخکې صوبا بجټ پیش کی او بیا اکنامک سروې چې کوم ده از مرکزی بجټ نه یو ورځ مخکې راځي نو چې تاسو د اکنامک سروې په باره کې معلومات نه او ته بجټ جوړ کې او چې کوم شخوبونه تا اور ښکارا کړی نو هغه ټول چکنا چور سی ځکه چې حقیقت سره به دغه تعلق دی
د پاکستان پیپلز ګوند ارباب زرک خان په خپل وینا کې ویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه ډیره کم ده ځکه چې خپل د صوبایي حکومت د بجټ په دستاویزاتو کې د ګرانۍ شرحه ډیره زیاته خودلې شوې ده
د بجټ وایټ پیپر دی هغه کې دی پریډیکټ کړی دی چې انفلیشن باندې کال 26% دی او تنخواه 10% زیاته کړې ده دینه علاوه کم د سعودي صوبایي حکومت خرچه را د تنخواه او د پنشن نه علاوه هغه 10% زیاته کړې ده نو په کار کې دی خپل خرچه کم کی او هغه په ځای د تنخواه او پنشن چې کم دی دا زیات کیږي څنګه پاکستان پیپلز پارټي په وفاق کې 25% ډیماند کړی دی زیاتولو نو دا سیمه په صوبایي کې ډیماند کوي چې د تنخواه او پنشن دی 25% زیات کړی شي
خود حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیرانو او د حکمران غوند د اسمبلی غړو د پیشکړی بجټ ستاینه وکړه او د وفاق نه وړاندې د بجټ پیش کولو دفاع هم وکړه صوبایي وزیر فضل حکیم خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
روایت جدا شې د خپل قوم سره خېګړې کول جدا شې په کار دادا چې زمونږ د کم بجټ چې موږ پیش کوو دا غنډیر بهترین بجټ پیش کی چې زمونږ د بجټ
دا جزانه بجټ ویني چې پکار دې دا غدا دې نه غریب خلکو ته کمزور خلکو ته سو سو چند ریلیف ورکی منګه غو ته ریکوست کو.
یاد دې وی چې د خزانه صوبایي وزیر د مې په سالي رښتمه د ول سوا سلور 50 ارب روپو بجټ په صوبایي سملای کې وړاندې کړي وو او هغه په دغه محل ویلی وو چې د روان مالی کال د بجټ د جاري اخراجاتو او پرمختیايي کارونو د لګښتونو اندازه 1450 ارب روپی ده او په دې حساب دا بجټ د 100 ارب روپو سرپلس بجټ دی.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو دا اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د برج جنوبي وزستان د شوال اوسیدونکو نن پر ومه ورځ هم د خپل غوښتنو منلو لپاره پر حکومت د منلو لپاره په احتجاج ناست دي. د پرلت یو مشر ساجد مسید پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت دا غوښتنې دي چې د دوی په سیمه کې موبایل شبکه بحال کړي او دوی ته د هغو کورونو موضع ورکړي چې د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي. بلخوا د برج جنوبي وزستان مرستیال کمشنر اشفاق خان بیا مشال رادیو ته ویلي چې دوی د شوال د اوسیدونکو له مسلو خبر دي او د حل هڅه به وکړي. د خیبر پختونخوا د ممندو د صحت څانګې چارواکي وایي چې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د ممندو ضلع د صحت څانګې چارواکي ډاکټر رشید حیات نن مشال رادیو ته وویل چې د لشمینیا ناروغۍ د خوروونکو ماشو د وژلو لپاره د سپری بندوبست کوي. د سیمې خلک هم حکومت غواړي چې نه یوازې په د ماشو ضد سپری وکړي بلکې په هسپتالونو کې د لشمینیا واکسین هم دوی ته ورکی. د پاکستان وفاقی حکومت په اسلام آباد های کورټ کې د لادرکه کشمیری شاعر احمد فرهاد گرفتاری ظاهر کړی دا په هغه عدالت کې نن د لادرکه شاعر د بازیابۍ کیس اوریدنه وشوه. حکومتي څارنوال منصور عثمان اوان عدالت ته وویل چې احمد فرهاد نیول شوی او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په دیرکوټ تحصیل کې د پولیسو په حراست کې دی. د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو د نوموړي کورنۍ ځینو غړو بیا دغه د لادرکه تور د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې کړو خو د پاکستان دفاع وزارت عدالت ته ویلي چې استخباراتي اداره ایس آی هغه نه دی وړی. په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو غړو ویلي دي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپلې برخې د پانګو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړي. پرون په اسمبلی کې پر بجټ د باس پر مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد ګونډي وویل چې د 2019 کال څخه وروسته د قومي مالیتي کمیشن د نه اعلانولو له کبله د خیبر پختونخوا صوبا له ډېر زیات مالي تاوان سره مخامخ شوې ده. بلخوا صوبایي حکومت وزیرانو د خپل وړاندې کړي بجټ دفاع کړی ده او په افغانستان کې طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوه راتلونکو غونډه کې د ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد پرون پر ایکس پاڼه دا څرګندونې کړې دي او اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفا نن تازه بریدونو تر هغې وروسته کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه ښار کې له وروستی خونړي برید وروسته د وضعیت په اړه پرون بیړنۍ غونډه کړې وه. دغه برید سخت نړیوال غبرګون پارولی دی. اوس پرته اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې وړاندې کو. نن پکې تاسو د پاکستان افغانستان د خرابو تعلقاتو پر ډیورن کرخه چې کوم میشت پښتانه دي د هغوی پر ژوند د پریوتو اغیزو په اړه اوري د کوربه د خپرونې عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. څمدا وړاندې په خارلچو کې د پاکستان ځواکونو او په افغانستان کې د واکمنو طالبان ترمنځ نشټې شوی چې پر ډیورن کرښه پرتو قبایلي مشرانو په مداخله مسله تورې خاده حل شوه. وروسته د خوست او کرمې مشرانو پر کرښه جرګه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لارو د مسلو هوارولو شاو وکړ. د پاکستان افغانستان د رمنس خرابو تعلقاتو تل پر کرشه یا سرحد پراته پښتانه اغیزمن کړی دي. لکه چې پاکستان اغزن تار غزولي لا غیر اورسته د میشتو کامونو ټولنیز او تجارتی اړیکی بیخی پرسوی دی. دوی دا مسله په وار وار راپورته کړي. په نننی بحث کې د کرمی او خوست مشرانو جرګې ته په پام دا ګورو چې د دواړو هیوادونو خرابو تعلقاتو دغه پښتانه څومره څنګه اغیزمن کړي او آیا کولای سي چې د کابل او اسلام آباد واکمن اړ کړي چې په خپلو تګلارو کې د دوی ژغ شامل کړي. په دې اړه مو میلمانه د لنډی کوتل خیبر چیرمین شاه خالد او په خوست کې د صبریو مشر ملک حافظ الله صبری دی. تاسو دواړو میلمنو تار کله کوم تر دې وړاندې چې له تاسو سره په پښتنو کولو بحث پیل کړم، شاه خالد صاحب او ملک صاحب، لومړی به د کرمی او خوست مشرانو د ملاقات په اړه زموږ د همکار نجیب الله الخیل ریپورت واورو، بیا به زه راسم تاسو څخه به سوالونه وکړم. راځي اول دې ریپورت ته.
د خوست او د کرمی د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښېدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کرمی ته تګ راتګ کاوه.
په پخوا وخت به کدلته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکې به ستونزه روغله، دا قومي سپینګیري به روغلل، هماغه خبره به خلق لله. نو دغه سپینګیرو په نقشه قدم انشاءالله عزیز په دې منطقه کې که یې خوته وي که دې خوته وي څه ستونزه چې وي انشاءالله موږ به د خبرو له لارې حل کوو. او موږ ته د دې طرف نه هم ډاډ ورکړلی شو چې په آینده کې به زموږ لار هم خلاصېږي، تجارت به هم خلاصېږي، انشاءالله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټوله مثبتې وي.
د ډیورنډ کرخې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړی دی.
دا ګوره دا ډېر زړې دی، مو د پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغې راسې نه دا کیسه کیږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر به باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای اب سره خیا شو هغه مشکل به هلته ورک شو، بیا به یوه فیصله د مان دا فیصله به مانځ ته راغله په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دی کې کمای راغلی دی او مو به دا کوشش وي چې دا سلسله بیا شروع کړو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلوونکې نه اصلي او فرعي لارې شته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ورباندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي.
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا ښه پروخه خلاصه شي، داسې نه چې یا پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمی مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي.
یو بل سره مو رښتې دي، مذهب مو یو دی، رواج مو یو دی، ژبه مو یو دی، کلتور مو یو دی، دا ټولې مسلې به ان شاء الله زه خوشمین یم چې نورې سره مسلې دي دا به جرګې په لارې اوریږي.
یاد دیوی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخي پوری غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو، ګربزو، منګلو او زازیو ځینې ګډ قومونه اوسیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورنډ کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
شاه خالد صاحب، تاسو واورېدلې په دې رپورټ کې مو هم کتل، ملک حفیظ الله په کې و هغه خبرې وکړلې، تاسو دغه د خوست او کرمی مشرانو څخه څه واورېدل؟ دلته زما پوښتنه دا ده چې هغو خو په دې کې ذکر وکړي چې کمې کمې مسلې دي تاسو په دې وطن کې میشتې، په خیبر کې، خاص په ځای کې، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو تعلقاتو ستاسو دلته د میشتو خلکو ژوند څومره او په کم شکل متاثره کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول عبدالحی کاکر صاحب، تاسو ته، ملک حفیظ الله ته په دې پروګرام کې پر اتک باندې هرکلای وایو. بیا مو شکریا ادا کوو چې زمونږ غږ هم واورېد او دا هم مسله باندې تاسو یو پروګرام راوغوښته. څنګه چې د نورو ملګرو په جرګه کې خبرې وکړې چې د پاکستان او د افغانستان بارډر چې دی دا دواړه طرف ته پښتانه په مختلفو رشتو کې چې دا پیوند شوي دي، هغه لسانی رشتې دي، مذهبي رشتې دي، ثقافتي رشتې دي او تجارتی رشتې دي. په ماضي کې هم په بارډر باندې یا پول دواړو طرف ته به چې کله مسله به پېښه شوه، نو د دغه علاقې سپین روبي مشران، تاجران، سماجي خلک هغه به رالل او دغه مسلې، دغه تنازع به یې حل کولې. بدبختۍ نه د بارډر منیجمنټ نه بعد چې کله بارډر منیجمنټ وشو، نو د تنازع طریقه کار چې هغه په دې کې نه ښودلی شو چې د هغه د وجې پول دواړه طرف ته خلکو ته بېشبهه مسلې چې دي هغه ورپېښې وي. وړه وړه مسله په پوله باندې راشي، هغې د وجې بیا پوله وتړل شي، تجاران په دې کې نقصان هغو ته واوړي، مریضانو ته واوړي، رشتو ته پکې نقصان ورسیږي. اوس موږ دا وایو چې د دغه د جرګو د مرکو دغه لړۍ دا که سر دوباره بیا پیوند کړی شي، نو دواړو ملکونو په منځ کې هغه تاوتریخوالی په پوله باندې چې کومه بدامني ده یا تجارتي کوم نقصانات دي، نو هغه تر ډېره حده چې دی هغه کمېدی شي. زه به مثال دا ورکړم چې کله چې بارډر غیر رسمي بارډر منیجمنټ نه و، لاسونو باندې یو سیستم چلېده د کسټم او د کلیرنس، نو روزانه په بنیاد باندې به 2500 نو واخله تر 3000 پورې گاډي شو هغه به په پوله باندې اوړېدل. چې کله جدید نظام راغی، ټکنالوژي راغله، نو هغه گاډو هغه شره چې دا هغه 300 تر راغلی ده، نو د دې د وجې نه پوله دواړه طرف ته تاجران، ټرانسپورټران، کاروباري خلک، مزدوران هغه ډېر شدید متاثره شوي.
شاه خالد صاحب، زه تاسو ته راځم ځکه تاسو تشریح کلاو. ملک فیض الله صاحب، تاسو په دې جرګه کې وایي او خبرې هم تاسو په ویډیو ریپورت کې وکړلې، تاسو دا چې تاسو چې کله دغه خبرې اترې کولې، دا تاسو په دوو هیوادونو کې اوسئ چې دوه جلا جلا سیستمونه یا نظامونه لري، نو تاسو ته یا د طالبانو لخوا ځخه چې هلته واکمن دي باور درکړل شوی و چې که تاسو کومې فیصلې ته ورسئ نو موږ به ستاسو مرسته کوو، یا هغې غاړې ته د پاکستان حکومت، ځکه چې بالاخره دغه هر څه خو بیا د حکومتونو په لاس کې دي، تاسو آیا دغه یو اعتبار اعتماد له کابل او اسلام آباد درلود؟
دا چې موږ د پاکستان دوه ورونه، افغانستان او پاکستان بلل کېږي، دواړه ورونه یو. یو څه موده مخکې دا د عریب ززیو په منطقه کې یو څه کار به شوی، یاد منصب وي، په هغې کې د دې خلکو عموم باندې یعنی حمله وکړله. متاسفانه وی هر طرف ته کسان هم وي، اشتباهګانې هم کېږي، دا خبرې شته. د پاکستان او د کورم ایجنسۍ د فوس خلک ټول رشته داران یو، ودونه هم هلته کړي دي. خپله ما 15-16 کاله پاکستان کې، 14 کاله مې په هجرت کې تېر کړي دي، او ورسره مې په پاکستان کې تعلیم هم کړی دی. خوشبختانه چې ډېر ښکلی وخت مو تېر کړی دی. وی به ستونزې به هم وي، بیا هم د پاکستان سره موږ ښې اړیکې غواړو، دا زمونږ ګاونډي هېواد دی، ورونه ورونه یو. که پخوا وخت کې چېرته داسې مشکل راغلی دی د قومو، نو د جرګو له لارې، د مرکو له لارې ټولې مشکلات حل شوي دي.
ملک صاحب، دې کې یو سوال زما دا دی چې مثال تاسو چې کله سره ولیدل، نو آیا په لیدلو په ملاقات کې تاسو کومې فیصلې ته ورسېدی دا به د پاکستان حکومت او د کابل حکومت تاسو ته اعتماد ترلاسه دی، باور هم ترلاسه دی؟
ان شاء الله العزیز، دا چې کله مونږ د دې سره یو ځای شولو، خبرې ترم سره تبادله کړې، کوم نظر چې زمونږ په زړونو کې و هماغه نظر دوی ویلو، کوم نظر چې د مونږ په زړونو کې و هغه دوی ویلو. خوشبختانه به ووایم دا د اسلام آباد د کابل اعتماد فراز اطمینان درکوم. ان شاء الله العزیز حکومت د افغانستان اسلامي امارات زموږ تر شا ولاړ دی، مونږ د دې سره په روابطو کې یو. مونږ په منطقه کې جنگ نه غواړو، ولې که اې خدام زما ورور ده، که دې خوام ده زما ورور ده، بل زموږ د ترخم لار، زموږ د اریوب ززی لار او د خرلسی لار، دا زموږ یعنی فرضي کرښې دي، په دې به مونږ تګ او راتګ کوو. د دوی نه مونږ خواهش وکړلو، زمون خواهش پوره کړو چې انشاءالله د دې طرف نه به موږ ته کومه ستونزه نه راځي. موږ هم په پوره ډاډ او اطمینان دوی ته اطمینان ورکړلو چې انشاءالله زمون د خاورې نه به تاسې کوم ډز یا حمله نه کیږي.
سمه ده ملک صاحب، او ملک صاحب تاسو ته به هم راځو. شخالید صاحب، تاسو ملک حفیظ الله واورېدلی، دوی خو په دې اعتماد دي چې پر پوله باندې چې کومې جنگ جګړې دي یا د لار لکه او د لارې خلاصېدل دي، ستاسو څومره اعتبار او اعتماد دی چې د پاکستان حکومت یا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دا کولای شي چې پر دې پوله باندې پراته دواړه غاړې ته پښتنو ته اسانتیاوې جوړې کړي؟ که تاسو او یعنی ستاسو په فکر باندې د کابل او اسلام آباد و د دې تعلقاتو کې خنډ وي، یعنی چې ستاسو خپل ژوند دواړو غاړو ته دی کنه، هغه به څه اسانتیا تاسو ته درکړي؟
بالکل کاکر صاحب، کومنګ مازی کې وګورو چې د اسلام آباد او د کابل هغه تعلق شو هغه به مضبوط او داغي اثرات په خپل دواړه غاړو اوسیدونکو باندې به وو. بد مرغه ترهګری رااله نو داغي د وجه خپل په دواړو غاړو خلکو ته ډېر زیات مشکلات پیښ شو. او دا د مسلو حل نه دی چې دغه ډیډ لاک یا دا سخت رویه او د لچک مظاهره نه کیږي. وګورئ کال دوه مخکې هم په ملکی سطح باندې د ټي ټي پی حواله سره یو وفد تله او افغانستان ته، بیا قبایلی او د پښتنو په سطح باندې یو وفد تله، یا داسې مسلې راشي چې پاغې کې د سیول خلکو د شاملې دوه غوي نو په پوله باندې بیا دا مذاکرات کیږي. همیشه شي په پوله باندې تنازع راغلی دي، لوی لوی شخړې راغلی دي، نو هم دغه جرګې د لارې دغه مسلې چې دي دا حل شوې دي. از مونږ هم مطالبه کوو د خپل ملک د اعلی چارواکو نه هم او د افغانستان چې کوم ذمہ دار خلک دي هغه نه هم مونږ دا مطالبه کوو چې په پوله دواړو غاړو باندې په هر لیول باندې کتور خان بارډر دی نو په هغه طرف ته هم شینواری اوسیږي، دې طرف ته هم اوسیږي. پکار دی چې دغه سي جرګې مرکه په شینواری لیول باندې یا د خیبر په لیول باندې یا داسې رواخله قبایلی لیول باندې او تنازع سوره غټیږي نو بیا د پښتنو په لیول باندې دغه سي فورمونه دغه سي جرګې مرکه دا چې وینو زمونږه مسلې چې وی هغه به حلقې دو طرف ته درومي چې کله نه دغه جرګې د من تللی نو دا مشکلات سي واښوي دي. څنګه چې حفیظ الله وروي دلته رشتي وي، دلته خپلولۍ وي، دلته تجارتي ثقافتي رشتي وي او د خلکو تک را تک چې هغه به روزانه په بنیاد باندې او چې کله هم فودګي وشي یا داسې غم خادي راشي نو په هغې کې بیا خلکو ته په تک را تک کې ډېرې لوی ستونزې وي او د دغو ستونزو د وجې بیا په دواړو ملکونو او په پوله غاړه په دې غاړه خلکو په منځ کې یو لوی ګیپ راشي چې د هغې اثرات عام ژوند باندې هم وي، په تجارت باندې.
خالد صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم. او ملک حفیظ الله صاحب، سوال دا دی چې تاسو خو اوس ولیدله دا جرګه مو وکړه او مخکې به هم جرګې کړې وي د کورمې له خلکو سره، د دې غاړې خلکو سره، لکه څنګه شاه خالد صاحب وایي چې دا خو په هره کچه باندې په کار دی، که کورمه وي، که په اورکزو کې، که بیا په شمالي کې، که په جنوبي وزیرستان کې، دا تاسو تجربه وشوله، نو آیا د دې تجربې پر اساس تاسو ګڼئ چې که د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي دا غو مشران کسره کینی او یو لوی جرګه وکي ممکن دا داسې یو کار کېدلای شي، د دې امکان شته او د دې با اثر وی؟ بیا
کاکر صاحب تاسو ته به تر معلومه ده چې د پولې ای خوا او دی خوا کوم پښتانه چې وسیږي ټول رشتہ داران دي، په خبره سره پوی خلک دي. نن کوم کشران پیدا شوی موږ د خپل مشرانو په تایید هغه جرګه هغه مرکه د خلکو مشکلات ته بډې راغنه غرتی دي. دا زید مینان درکوم کچیرته دی ای غاړې پښتنه دی او کدی دی غاړې پښتنه دی، زه سل په سلو کې مینان درکوم چې ان شاء الله دا جرګې بم کیږي او دا خلک بم متحد کیږي. ولی
دا نه خو کدی دی جرګو دا ساحه پراخه سي، د دې نور قبایل کې شنوار هم پکې شامل سي، افریدیم شامل سي، په دې کې د وزیرستان وزیر او تریوه د مسیدم هغه دا ټول، نو ممکنه ده د دې به اثر تر هغه ډیر زیات وي چې کم تاسو په محلي کچه باندې کوي.
نو د دې اثرات خو یو په پښتنو نه بلکې په ټول ملت، که په افغانستان او که په پاکستان، چې د دواړو ورونو یو ځای ده، ټول تاثیرات به په دې اچوي. ان شاء الله دا به ټول متحد کیږي د لنډې کوتل نه افغانستان تر وزیرستان مسعود پورې. موږ ټول یو افغانان یو، یو ورونه یو، یو پښتانه یو. ان شاء الله ولزیز سپرایت مین اندر کوم چې د دې جرګو راټولول په دواړو ملکونو ښه اغیزه کوي، کاروبار او تجارت.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دا سی یو لوی جرګې ته اړتیا شته د دواړو غاړو د پښتنو ترمنځ؟
ولې نه، ولې نه، هم ښه داسې جرګه وي چې د مشکلاتو په اساس نه وي بیا هم د جرګې جوړول یو مثبت معنا ورکوي. ټول پیژنګلې دي، ټول سره لیدلې دي، ټول پښتنه یو، ثقافت دین او اسلام ټول سره یو ده. ډېر پر اثره پر امنه جرګه به انشاءالله جوړي.
شا د کې مننه ز ملک صاحب، هم تاسو ته برازم شه خالد صاحب، تاسو په خیال باندې دغه سي د دواړو غاړو څخه پښتانه دي لکه مشکلات تاسو دواړو بیان کړل، مسلې مو بیان کړي او دا تاسو ته درپېخې دي په دې شکل کې، نو لدې ځخه د وټلو د پاره چې کوم ډېر اغیزمنه لار هم دغه کېدلای سي چې دواړو غاړو ځخه تاسو یو جرګې ته اړتیا شته او کوي، نو دا څوک کولای شي؟
بالکل کاکر صاحب، دغه مسلو حل هم دا دی، مونږ د پښتنو یا په پوله غاړه دواړو غاړو باندې آباد کوم خلک یو، د هغو مزاج او په فطرت کې د تنازع د حل لپاره واحد لار هغه جرګه او مرکه وه. بالکل اړتیا لري او د دې ضرورتونه روزانه په بنیاد باندې مخصوصیږي، ځکه چې همیش دغه مسلې همدغه جرګې مرکې او سپین روبو مشرانو دغه مسلې حل کړې دي. مونږ په هر فورم باندې مونږ دا مطالبه کړې، بالخصوص په بارډر منیجمنت کې مونږ دا مطالبه کوو چې دا د ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن چې کوم ځلې انتظامیه ده هغه له هم په دې کې سپیس ورکړی شي، او بیا د دې نه بعد مقامی خلکو لا دغه یو فورم دې جوړ کړی شي دواړو پولې دواړو غاړو طرف ته چې دغه مسلې دوی حل کړي. دا خو د وخت ضرورت هم دی او په ماضی کې هم دا پاتې شوی دی. دنیا کې کوو ګوره هر تنازع چې اگر درومي نو دا غي واحد حل شي راي اگر ډایلاګ او غا خبرې اترې وي، او چې کله پکې دا سټیک هولډر بنیادی خلک په دې کې آباد د دغه مقامی اوسیدونکو دا د دې ځای په مسلو باندې د یو بل په فطرت باندې او یو بل مطلب غرشته او هر څه دوی ته معلوم دي، زبان د دوی یو وي، چې په ماضی نه یو شاعر روان وي، نو وخت په دې وخت کې هم دا اړتیا لري. همیش مطالبه هم کړی ده خپل ریاستي چارواکو ته چې د وطن مسلې وطن خلک چې دي هغه پیژنیم ښه او هغه حل کولای هم خوشي، او دا د تجرباتو نه ثابته.
سمه ده شه خالد صاحب، مننه. او ملک حفیظ الله صاحب، ستاسو په خیال باندې د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي او تاسو ذکر وکړی چې کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د دې خپل د کومونو او قبیلو د خپل لاسه ځخه دا ورپېشي مسلې دي کنه دا د کابل او د اسلام آباد د واکمنانو له لاسه دي؟ ځکه دا سوال کومه چې دا غسی وي نو بیا ستاسو دغه جرګې مرکې به بیا ډیر اغیز ونه کړي.
جناب کاکر صاحب، همدا سدا چې مونږ یو پښتو ګوایو سوچ دي نږدې سره وسیږي مشکل دی غیر ترمن درازي
نه اوس دا کوم مسله ده ستاسو ترمنز د دواړه غاړو چې د لارې کوڅه د ټولي باندې دي؟
دمونږ د دې ترمن مسله نه ده، په دې کې په منځ کې خلک راغلي دي کدي دې خوا دي کدي خوا دي، هغه شیطانتي کار کړای دا صفه بدر ته وایم چې موږ د پښتنو سره دې غاړي پولي مرګرو سره هیڅ تازه مشکل نه لرو. زو او رازو عید مبارکه ته ودونو ته ټولو ته زموږ د دې سره موږ مشکل نشته. البته تصدوبي پیښې کیږي کدي غاړي دي کدي دې غاړي دي، دغه په موږ باندې چپل شوی جګړه ده. موږ نه غواړو چې زموږ په منطقه کې داسې جنګونه وشي. ولې جنگ هدیرې جوړوي، جنگ کونډې جوړوي، جنگ یتیمان جوړوي؟ موږ نه غواړو زه د خپل ورور خپل اورندار کونډه کړم. وی به اسې شیطانتي کارونه وسو کوي، مګر د موږ او د دې ترمن کومه مسله نشته. زموږ به د دې سره تل وروري.
شه خالد صاحب، ملک صاحب خبر وکړه، تاسو ځخه یو بل سوال دادی چې آیا که تاسو دغه ټول لکه تاسو هم غوښتنه کوي او بیا ملک حافظ له کورمی مشرانو سره هم خبرې کړې دي، تاسو ټول آیا کابل او اسلام آباد کله هم په خپلو پالیسیو کې ستاسو مسلې او اندېښنې دا په پام کې نیولې دي، دې ته جواب ویلې دي، دا مسلې حل کړې دي چې کله هم دوی په خپلو کې تعلقات ساتي کنه ستاسو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي؟
کاکر صاحب، اسلام آباد او کابل عوامي خلکو په لاسونو په نبض باندې لاس کیږي، نو پر امید یو چې بیا به مسالې تر ډیره حد حل شي. څنګه چې صاحب وویل چې بالکل دا یو تپلای جنگ دی، دا حقیقت دی. دغه جنگ د وجه دواړه طرف ته پښتانه او چیدونکو چې دی هغه ټول اغیزمن شوی دی. بالکل پکار دا مون تاسو هم کبایلی
نه فزما سوال دا او چې کلم تاسو جرګه کړي جلسه کړي جلوس کړي مظاهره کړي جرګار څم کړي دي آیا داغه د مطالبو په نتیجه کې داغو غوښتنو په نتیجه کې بیا یا که په کابل کې پخوانی حکومتونو کو اوس د طالبانو حکومت کې پاکستان کې حکومتونو آیا دوی ستاسو خبرو ته غوږ نیولی دی او په هغه عمل کړی دی ستاسو مسلې په هغه حساب باندې درال کړی دی کنه؟
بالکل کاکر صاحب تاسو به په خپل باندې وینئ په میډیا په سوشل میډیا چې ډېر لوی لوی احتجاجونه کیږي په قبایلي علاقو کې او په پښتنو کې خو لا تر اوسه پورې دغه احتجاجونو ته هغه پاملرنه لا نه ده شوې. مشکلات خو همدې د وجې دي چې عوامي مسایل چې دي هغو ته غوږ نه کېښودل کیږي. ګورئ به تاسو تورخان په پوله باندې تاجرانو ټرانسپورټرانو مقامي اوسیدونکو مزدورانو مریضانو په لړ کې ډېر لوی لوی احتجاجونه وشو خو لا تر دې دمه هغې ته هغه پاملرنه نه ده شوې. موږ مطالبه کوو چې دې ته د پاملرنه وشي، داسې فورمونه دې جوړ شي. او یو خبره به زه پکې بله اضافه وکړم، زما خپل هغه دا دی نظر دا دی چې دواړه ملکونه دی یا به جنگ کیږي او یا به مطلب دی چې تجارت به کیږي. خو که دغه د تجارت لاره خپله کړی شي نو جنگ به هم ختمیږي، غربت هم ورسره ختمیږي او په تګ را تګ باندې به د دواړو ملکونو او د عوامو په منځ کې به همغه زړه ورولي مینه محبت هغه به په دې باندې ختمیږي. او که چېرې جنگ لمونږ ترجیحات ورکو نو بیا به همدغه سبا پاتې به یو خلک به محروم وي او یو دواړو طرف ته به همغه بدګومه هغه چې هغه به په کار دی چې تجارت له مونږ ترجیح فوقیت ورکو، تګ را تګ وکړو. دغه لاره سل دوه سوه کاله غیر رسمي پاتې شوې ده، نو په یو دم باندې په پاسپورټ او په ویزه باندې تګ را تګ چې دی هغه ناممکنه دی. د خلکو د تصدیق او دغه نورې ډېرې لارې شته، نو په یو بل طرف ته په تذکرو باندې یا یو په تصدیق باندې مونږ همیشه دا ویلي چې که یو مریض هغې طرف ته راشي نو دې طرف ته خلک دا تصدیق کړی شي. خصوصي رعایتونه د سپینګیرو له مریضانو له او داسې په ایمرجنسي بنیاد باندې ورکړی شي او ویزا او د پاسپورټ په پالیسۍ کې دا نرمي وکړی شي چې بیرته هغه امن هم بحال شي، روزګار بحال شي،
سمه ده. شاه خالد صاحب مننه. ملک صاحب حفیظ الله تاسو په فکر باندې تاسو هم هغه غوښتنې لرئ چې کله چې کومې د پاکستان غاړې ته میشت پښتانه لري، یعنی دا دواړو غاړو ته کنه، ستاسو له هغو څخه له دواړو حکومتونو څخه غوښتنې مختلفې دي؟
جناب ککر صاحب، څرنګه چې شاه خالد صاحب وویل چې دوه لارې دي، یو جنگ ده یو تجارت ده. کومی خبر چې دای کوي دای زی ته دوام، زه جنگ نه غواړم په منطقه کې او دوی هم جنگ نه غواړي. د ما او د دا خبرې یو ځای دي که مونږ جنگ ته رشد ورکو اقتصاد مو ختمیږي، غربت مو زیاتیږي، ورودلوي مو ختمیږي. مونږ غواړو چې د جنگ په ځای جنگ شاته وغورځو، تجارت ته مخامخ شو، تجارت په مخ یوسو. ولې؟ یو به مو اقتصاد پیاوړی شي او له بلې لارې به د خپل خپلوانو سره له دو کتار لاشي. د دوو ورونو ترمنځ د پاسپورټ یا د شناختي یا د تذکرې زه خو ضرورت نه بولم، ولې دوه ورونه یو. مونږ غواړو چې زه په تذکره او دای د خپل قوم یعنی د پاکستاني په شناختي له لارې زموږ په هر پاک افغانستان کې دای وګرځي. ولې زما ورور ده سبب زمزم پېښور تا اسلام آباد تلور تا پاکستان تا بزم دا غختنی دی دوارو جانی بینو یو
خوتاسو آیا دا افغان طالبانو سره په افغانستان کې خبرې کړې دي؟ دا ټول غشتنم ته ورته یخی دي او دوی څه جواب در کړی دي؟ کلن را تو است
تبن کا کر سه بو یو ځای ته چیزې مونږ د افغانستان د اسلامي امارات څنګه ولا خلک
تاسو نه جرګې تک خبر نه کومه دغه چې کومې غوښتنې تاسو لرئ دا تاسو طالبانو سره مطرح کړي دي؟
طبعاً خامخا.
هغه جواب څه وي؟ هغه څه وایي؟
هغه مثبت جواب دغه د پښتنو جرګې، د پښتنو یووالی، د پښتو د پښتنو یو ځای کول، د لارې خلاصېدل، رفتمات، د پلار او نیکه په نقشه قدم تګ،
کمی مطالبه لری دا باسی تر مطالبه پوری پاتې سی کنه تاسو خوشبینه یی چې وګ بورته کې خودل چې حل بشي
کاکر سه مون خو مخبل جدوجہد چې هغه جاری ساتو ډیر غوونه په دې حواله سره پورته کړی شوی دی پورته کیږي او څنګه چې ما وې چې روزانه په بنیاد ګنټه په ګنټه باندې دغه مشکلات حل کول او ضرورت محسوسیږي نو زمون خو د دې ځای حسیدون کیو دا زمونږ زړه واز دی دا زمونږ مطلب دی چې محسوسو مونږ خپل سټراګل به جاری ساتو چې د جهد تر څو دا حل شوی نه وي انسان ژوند کوي روزګار به کوي غم خادي به کوي نو دا مسئله به انشاءالله مونږ به وچتو تر څو چې مونږ کې ساوي او مونږ په خطه کې په دغه علاقه کې په دغه پټۍ کې د مسلو او د بدامنیو د حل کولو واحد دغه دغه ګڼو چې پولې دواړه طرف ته شوی هلته د ورورولي قایمه شي تګ را تګ دې وشي او تجارت چې دی هغه دې عام کړی شي نو دغه مسالې به خود به خود حتمی.
او ملک صاحب بل سوال دا دی یا بلکې آخري سوال دی که د دې جواب راته راکړي چې که دغسې یو حالت وي دا ستاسو طرف ته چې کوم د خوست دی دا وخت تجارت چې دی هغه دا اوس چې مونږ خبرې کوو.